السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په د هیله چې د ژوند چارې موخي وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري به دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي خغلی اعظم تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې بل ایرانی چارواکو سره د 1950 کال د قرارداد په اړه خبري وکړي هغه زیاته کړه له ایران سره د هرمند سیند اوبو په اړه د 1950 کال د قرارداد د روح او متن د تطبیق په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي دغه قرارداد لمخي افغانستان باید د هرمند سیند ایران ته په کال کې 860 میلیون متر مکعب اوبو ورکړي تهران تیر میاشت ویل چې د طالبانو حکومت باید د ایران د حقابي موضوع حل کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي فاو پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په بلخ کې بزګر د هغو اصلاح شوو تخمونو له برکته چې د ادارې ورسره کړي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي تمه کوي بل ورته د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP د هند 50,000 ټنه غنمو څخه وتمندانه مرستو مننه وکړه چې د دې پروګرام له لارې د افغانستان له خلکو سره کوي د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې یو ورل رتبه پلاوی له کابل څخه د دې لپاره کتنه تر سره کوي چې وویني هغه غلې دانې چې دوی راټولوي په څه ډول پجراند کې اوړ کیږي او هغه کورنۍ ته ویشل کیږي چې د خوړو خوندیتوب نه لري د طالبان حکومت هلمندې چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عمل کې دوه سره به په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغاني ملي بودیجې ته راټول شي دغه طرحه پرون د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوله تصویب شو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو دریمه او روسي شل اوریز لوبه نن د زیمبابوې په هراري سټډیوم کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبه تر منځ درې نړیوالې 500 اوریز لوبه ترسره شوه چې خوشبختانه درې وړ افغان کرکټ ملي لوبه په خپل ګټه پاتې ورسوله او د شل اوریز لوبه لړۍ چې پر شې ده په دوه شل اوریز کې هم افغانستان بریا ترلاسه کړې ده او د نن درې ملي لوبه لپاره هم افغان کرکټ ملي پورا چمتواله لري
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو د دغه لړۍ نتیجه د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام سالیو ته د لارموندنې لپاره ډیره مهمه ده او د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړ پوړی چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو په ختیځ خار سیویرو دنسک ټول پلونه الوزولي او په خار کې د باندې پاتې شو کسانو وضعیت ډیر خراب دی دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه مسالو تفصیل اوریدلی شي ملګری ملتونه او نړیوال بانک افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب لویه پروژه پیلوي دا په داسې حال کې ده چې نيستې د میلیونونو افغانانو ژوند تریخ کړي او دا غزنیچی میرمنې یو وړه بیلګه ده
خپل په دوه یم سریانه یم سپسری په ټاوم په دتې په یو ټاوم په تند دتې په تنې په ټاوم په ناس وږي دا خپل ځوان د بیا زار کړم
خوست کې پر غرنۍ او ځنګلونو د بلشوي اور حال مهم اخیستی
اور کبو شوې ده خو د ځنګلو د اور په داسې اسانه قبول کول ممکن نه ده کیدای شي بیا هم اور تازه شي
نو راپورونه هم شته او د اوکراین ختیځ کې د جګړې تازه معلومات در سره شریکو
د اوکراین ختیځ سیورودونیتسک خار ټول پلونه ویجاړ شوی او په دې خار کې پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د سر راپورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب دی وینو نوې لوی پروژې د پیلېدو خبر ورکوي د نګدې 200 میلیون ډالر په لګښت دغه بیړنۍ پروژې لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې پر سلګونو زره کوچنیو کاروانګرو ته د ژوند ژغورنې او معاشات زمینې برابر شي تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالرو بې ساري مرستې هرکلی وکړ او ویل چې د دغې پروژې له لارې به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې له تر ټولو بې وزلو او زیانګالو خلکو سره د معیشت او ژوند ژغورنې په برخو کې مهمې مرستې وشي فاو ویلي دغه پروژه به دغه راز له دې سره مرسته وکړي چې په سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو تولید زیات او د کوچنیو کروندګرو د ژوند کولو امکانات ښه شي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په تیره می میاشت کې په یو راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له شدید لوږې سره مخامخ دي 19 میلیونه ولکه تنه ښودلی و. دغو ادارو ویلي و چې دا د افغانستان تقریبا نیمایي وګړي د دې وس نه لري چې په ورځ کې د ځان لپاره خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر چیو ډانګو ویل موږ د نړیوال بانک او د دې بانک د غړو د دغې سخاوتمندانه مرستې ډېر منندوی و چې په دې حساس وخت کې کوي او زیاته کړه دا په افغانستان کې د بې وزلو بزګرو لپاره یوه تاریخي شیبه ده او دغه مرسته زموږ د هغو ډله ییزو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ناورین مخنیوی او د زیانګالو خلکو په ژوند کې د رښتیني بدلونونو رامنځته کول دي. نړیوال بانک د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ته په لومړۍ مرحله کې 150 میلیون ډالر ورکوي او پاتې 45 میلیون ډالر به په راتلونکو څلیرشتو میاشتو کې دې ادارې ته ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې دغه مرستې به په دوو مرحلو کې لګوي. د غنمو د تولید په برخه کې به د کښت په موسمونو کې له شاوخوا 2.1 میلیون وګړو سره مرسته کوي، یعنی له کروندګرو سره به د روان کال تر نومبر او د 2023 کال د مارچ نومبر ترمنځ په دې برخه کې مرسته کوي. په دغه پروژه کې دغه راز د ماشومانو د تغذیې د اړتیا د پوره کولو، له هغو کسانو سره چې معلول دي یا ناعلاجه ناروغي لري، او له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه پروژې په ترڅ کې به 1.5 لک کلیوالو ښځو ته د کرنې او تغذیې د ښو تخنیکونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د دغه بیړنۍ پروژې دوهمه برخه د اوبو لګولو د سیستمونو پر رغولو، د اوبو د ښه مدیریت او د کرنیزې ځمکې د خاورې د کیفیت پر لوړولو راڅرخي. د 120,000 هکتار ځمکې لپاره د اوبو لګولو په دغو زیربنایي پروژو کې به د 1.9 میلیون زیاتو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي او نغدې پیسې به د کار په بدل کې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه د 115 میلیون ډالرو بیړنۍ پروژه د هغو دریو لویو پروژو له ډلې یوه ده چې ټول ارزښت یې 193 میلیون ډالره دی او نړیوال بانک په دې وروستیو کې منظور کړي دي. دغه پروژو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي موادو د ژوند ژغورنې د بیړنیو او اړینو مرستو سربیره د روغتیایي خدمتونو په برخو کې مرسته کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز په دې وروستیو کې وویل چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې سکال 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب دی نوې لوی پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. دا پروژه په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان دا مهال له شدید لوږې سره مخامخ دي. په غزنی کې 30 کلنه شفیقه هم د همدې کورنیو له ډلې ده چې دا مهال یې ماشومان په ډیر بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شفیقه چې خاوند یې کال وړاندې په جګړه کې وژل شوی، خپلو ماشومانو ته دروغ وایي او ورته وایي چې پلار یې ژوندی دی. زموږ همکار د دغه میرمنې لیدو ته ورغلی او پر ژوند دا راپور چمتو کړی دی.
اوس په خپله په دغه یم سیاریان یم سب سری پټوم پول د دې پوی پټوم پتن د دې پټنی پټوم په نس وی ابلیاریان یم څه څه وکم خلاص له خپل ځوان د بازار کریم له خپل ځوان د بازار بیم.
شاوخوا 30 کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکې او د درې اولادونو مور ده. دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو له بیرې له خپلې کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه، خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څکانی وکړي. د شفیقې خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقې ته یې درې واړه اولادونه ور پاته سول. خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپلو اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی. شفیقه د خپلو ماشومانو د تیرېستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغو ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او واسکټ یې په خپله خونه کې راځړولي تر څو خپلو اولادونو ته یې د خپل پلار د راتلو ډاډ ترلاسه کړي.
خبره نه وم چې دی به بېرته مازدیګر ته په سرو وینو کې راوړي. دغه کالي مې پرې ولي، دغه الیکان پرې خطا کوم چې دغه زاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زور ته مې دغه وینې کالي مې دړولي دي. زنګ یې والی وي چې زه درځمه کالي مې راته پرې منځه وای زړوي، نو هغه خاطر مې دا کالي دلته ورته زړولي چې دا کوشنیان پرې کراروم.
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وښکې تویوي. د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي.
تاسو به نه زړه تاسو به بده کور ته خوشحالي کېمستي، یا مون چای په قرار خوړلې په خوشحالي، یا مون ډوډۍ په خوشحالي خوړلې، که چای خورم لا وښ کو سره خور، که ډوډۍ خورم لا وښ کو سره خور، که یار ته ګورم هم دا وښ کو سره ورته.
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالې ته په ورته نړېدلې کور کې ژوند کوي. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي، خو د ورځې له 30 تر 40 پورې افغانۍ ګټي.
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم، د یو د بل د کور یا خټې کوم، یا د ستنې کار کوم، په دغه مې ګزاره ده. نور اتې داسې څه شی نه لرم. دغه کوټې چې هغسې را کړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځایره. دغه کوچنی زوی مې د ګوټونه رنګه یي، د هغو ګوټو رنګ ته سره ناست یې.
شفیقه د طالبانو له حکومت، نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې، خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې.
کوم کونه چې دغه په جماعت کې نوم هم څوک ورکړي، بیا نوم ونیسي او که چا راکړی کنې ولاکه اوس په دغو جماعتو کې هم نه معنیسي، خو د کلي ملا او د کلي مسیر یې ټاکلی دي. هغه ملا خپل ورته رامخته کوي، مسیر خپل رامخته کوي. دغسې موږ خوار غریبانانه تي پاتې یو، ولاکه مشی په سترګو لیدلی.
شفیقه که څه هم د خپل وژل سوي خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تېروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلی سئ.
د ترکیه پولیس د یونان د سرحدي ځواکونو په ډزو د هغه افغان د وژل کېدو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. دا پیښه داسې مهال شوې چې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارد ادارې د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې اروپایي ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې ډله کډوالو کې افغانان هم د پام وړ دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ترکیه پولیس وایي و افغان تبه چې په غیر قانوني توګه د ترکیه او یونان پر پوله دی اوښتو هڅه کوله د یونان د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو له سخت ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د ترکیه د مریچ ښار پولیسو فرانس پرس آژانس ته د دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی مړینه تایید کړې، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ډی ایچ ای په نوم د ترکیې د یوې خصوصي رسنۍ د راپور له مخې دغه کس د هغو 8 کسانو له ډلې و چې په غیر قانوني توګه یې هڅه کوله چې له ترکیې یونان ته واوړي او د یونان امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. د راپور له مخې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. د یونان د ملکیانو د خوندیتوب وزیر د دغه راپور په غبرګون کې ترکیه د جعلي راپورونو په خپرولو تورنه کړې چې په وینا یې د غیر قانوني کډوالو په اړه د لانجمنو قضیو جوړولو سابقه لري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې فرونټکس پرون دوشنبه وویل چې د روان 2022 کال په لومړیو 5 میاشتو کې له 84,400 زیاتو کسانو هڅه کړې وه چې په غیر قانوني توګه د دې ټولنې قلمرو ته داخل شي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. دغه ادارې چې مرکزي دفتر یې د پولند په پلازمینه وارسا کې دی ویلي چې د دې ادارې چارواکو یوازې په 13 می میاشت کې 23,500 کسان ثبت کړي چې له غیر قانوني لارو اروپایي ټولنې ته اوښتي دي، چې دا د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. نیمایي دغو کډوالو د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسولي او ویل شوي چې له دې لارې اکثره د افغانستان، سوریې او ترکیې وګړي کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د لویدیز نورستان دواب ولسوالۍ د قومونو ترمنځ جګړه کې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ یو مسؤول وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي وژل شوی کس د دواب ولسوالۍ سرپرست قومندان و چې د دهن پیار سیمه کې د دوه کلیو په منځ کې د جماعت پر سر د رامنځته شوې جګړې سړولو او روغې جوړې ته ورغلی و چې هلته د جنګ قرباني شو.
دا چې موضوع نور څه ډول دا تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د نورستان په لوی دی زبرخه دوا بولسوالی کې د یو جماعت د زمکه پر سر شخړه په وسلواله جګړې بدله شوه. د یادې بولسوالی د پولیسو یو تن مشر مبین چې د دواړو قومونو ترمنځ د دزبندۍ او سولې راوستلو په نیت ورغلی وو خپل د جګړې قرباني شوه او وجل شوه دی. نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه ورځ د خبرګولی په درويشته باندې ټا ازادي رادیو ته ویل
غربي نورستان دوا بولسوالی د هنپیار سیمه کې دوو قومونو دیو د هنپیار او یو پیار کله د هغوی ترمنځ خطر مسته شوی د غرب پر سر باندې چې یو محدود ځای نو بیا د بولسوالی خلک د جنگ مهارولو د پاره ورغلی دي. د قومندانی اړوند پولیس چې الته رسیدلې دي نو هغوی جنگ کنټرول کړو خلبته په هغه جنگ کې چې خال خال ډز کې دي په هغه کې د بولسوالی د قومندانی یو تن قومومن پنوانی په شهادت رسیدلې ده. کاملا جنگ مهار شوې ده او دواړو قومونو هغه کوم خلک چې عملی خېلو په دغه جنگ کې هغوی نه څه کسان نیول شوې دي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې جګړه د جمعه د ځمکه پر سر د دوو قومونو پیار او دانی پیار ترمنځ شوي چې د یک شنبه تر ماخامه دوام کړي او به هم د پیل کېدو ویرشته. مولوی امان الله
اوس د پارا جنگ قرار دی ولی خلک په کورونو کې دي. امکانات د دشته دي چې دا خلک بیا سره وجنګيږي.
د نورستان په دوه بولسوالۍ کې د ځمکه پر سر د دوه قومونو ترمنځ په داسې حال کې خونړۍ جګړه کیږي چې د یاد ولایت په نوروسي مو کې هم د ځمکه او بو څړځینو او د ځنګل پر سر دښمنۍ شتون لري چې طالب چارواکي د هواري ژمنه کوي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونه کې د افغانستان نورې مسلې هم راځي، خو اوس یو سیمایز موضوع د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړپوړی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو په ختیځ ښار سیورودنسک کې ټول پلونه الوزولی او په خار کې د بند او پاتو شو کسانو وضعیت هم ډیر خراب دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اوکراین ختیز سیورودونیتسک خار ټول پلونه ویجاړ شوی او په دې خار کې پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی. د خبره د لوهانسک د سیمې پوزي مشر ازادي رادیو ته وکړه. سر هي اي دي ول ټول پلونه ویجاړ شوی او ناممکن ده چې خار ته د کوم شی ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د خلکو تخلي هم ناشونې ده. ویل کېږي په دې خار کې چې روسي ځواکونو پرې په وروستیو ورځو کې حملې زیاتې کړې وي په زرګونو کسان بند پاتې دي. سر هي اي دي ول روسي ځواکونو د دې خار د ګاز او اوبو او برېښنا ټول بنسټیز تاسیسات ویجاړ کړي او هم د روغتیايي خدمتونو په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې شوې دي. د هایډي په خبره د روسي پوز په اوس وخت کې د سیورودونسک د ښار په اویاتر اتیا سلنه برخه ان کنټرول لري. د روس په لوه بیلتون غوښتونکو یو مهم مشر ایډوارد باسورین د مخ کې ویلو ورسره له هغه چې روسي ځواکونو د سیورسک دونسک د سیند په غاړه له څنګه لوري ښار لیس چانسره نخلول شوی ورسته په لوالزه او په واقعیت کې د سیورودونسک ښار ټول بند شوی دی. د اوکران د پاوز لوی در سیستر د مخ کې ویلو چې روسي ځواکونه په بهرو دینیچ اکلی کې چې د سیورودونسک په شاوخوا 50 کیلومتره کې پروت دی د اپخي پالټینګ کړای دی. د دې کلی په نیولو سره روسي ځواکونه په خدریس کې چې پر سلویانسک چې تر ټولو لوی او مهم ښار دی برید وکړي. د باسورین په قول موسکو په لاو ځواکونه پر دې ښار بریدونه پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو د خوست د بلشوي اور حال هم اخیستې خوتره وړاندې ورزو کندوز ته دغلته د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې سکهال د غنم موبایل وړي دي او د بایل لوړواري سره سره لدغه ولایت غنم هم قاچاق کیږي. دا چې دغه اوسیدونکو اندېښنې څه دي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
یو شمیر کندوزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بیوزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواد بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک یې اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپل جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بې وزله خلکو باندې فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دی ونکي. فقر او بیچارګي اندا اوس اوشته رسیدلی ده او خلک ډیر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغی کیږي، غنم روان دي، غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یو بوجي وړن لري په کور کې. نه غنم پالل مې کې پاشل پاوي کې یو پټي هم نه لري، اوله زم پاوي کې یو جریب نه لرم، هغه لل مې کې مې پاشل ووڅو. اسلامي امارت دا غواړم چې دا غنم د کوچاغی غنم بند سي.
د دوی د خبرو لمخې تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو، خو سش کال په ورته موده کې د یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړی دی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي،
امروز ما و شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موگ او تاسو گورو چی پا دیورسته او که در غنمو او در ورو قیمت زخت زیاد لوړ شوه ده. بلخوا بیا یو شمیر سوداگر غنم نورو هیوادونو تا قاچاق کوي او یا احتکار کوي. هیله منیو چی حکومت در غنمو در قاچاق او در احتکار کوونکو مخونی سی.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو وسیدونکی دین محمد هم لورته سنز شکایت کوي.
پروسکل دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خاصله په 250 ساویام خاصله وسیا خلو په 350 په پنځه غنم خاصي وو دي چې باریږي زی دا دوره زی راتاو کول غنم را ل بیرته 300 بوته 50 په فرق وکاو خو پرون سار خوش خوشول نن بیا بیرته غنم لا شلو بوته 300 ته.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وایي د غنم د قاچاق مخنیول شوی ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مرده کرنی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه گمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوی دی.
د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سش کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون په کې تدریسيږي. راډیوګانې مو ماګول کوي، لطفا دا پروګرام هم در سره واوري. ورځو خوست د یکشنبه په ورځ د غلطه د خوست په ځنګلونو کې اور ولګید چې چارواکو ویل پرون د اور یو څه کابو شوی، خو وایي د سکروټو له امله لا هم ویرشته چې اور بیا تازه شي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اور.
په خوست کې د مسؤلو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبه ورځې راهیسې اور لګیدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤلینو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګیدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور د طلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور کبو شوی دی، خو د ځنګلو دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی. کیدای شي بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلی اور د مرکولو لپاره د ځای خلکو سربیره د خار څخه هم لزګون ځوانان او مدني فعالان سیمه ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله زلان وایي
د امش تمنه ساتنه او پلنه د هر افغان خاک دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېد، دغه به سبا په پکتیا کې وي، سبا په بل ولایت کې وي. خوستي ځوانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د کلندر ولسوالۍ مربوط ده. تېره شپه د اور لګېدلی و، همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالموایی د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګیدلي اور د مهارولو لپاره ورغلی دي.
تیر ماښام شپږ بجې خوست به زور نه راکاتر وکړه د اماش تمنۍ د ساتنې په خاطرې، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبې ورځې سهار لګېدلی و.
هغه اور چې خوست لګېدلی و پرون سهار ات نیمې بجې ولګېده، چې ماښام نه وخته نږدې لس بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورهخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی و هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د سیستم تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د ځنغوزیو په ګډون ډېر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و، چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د ځنغوزیو او نخترو ډېرې ونې وسوځېدې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم تاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه.
یو فلایر د خشود ورسوالۍ څخه دا پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته میرا پیغام دی چې تاسو د نظام د راتلو ټول اولس خوشحالي کوله. او متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس تیر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي. تاسو علاقمندان چې په تیر جمهوریت کې هم بې باوره وو او ټکول کېده، تاسو په نسبت ټکول کېده، اوس تاسو په نظام کې هم بې باوري باندې سته او ټکول کېږي او په حکومت کې هیڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله من یم چې په افغانستان کې انوي مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړ شي، تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړ نه شته.
الو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځو، ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځنونو مشران بیلي دا د افغانستان نه باید نه لاس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي، دا خو یوه ډېره باده په ژوند که بعد خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
محترمه، دغه طالبان یا دا دی چې نه پیږي یا ضد کینه کوي د ملت سره د کابل سره، ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی هیڅ نه تقاوت نه بل نه بل نه بل دا ضد کینه نه ده شی ده. موږ خو نیست نبود ورو په خدای چې بېګی لرو سبای نه لرو سبای لرو بېګی نه لرو. دا ولې ظالمان موږ باندې مسلط شله؟ او دا د یو پروردګار مهرباني کوي چې چا مؤمن قتل که دغه ځای دغه جزا جهنم ده، همیشه به پکې د خدای غضب د خدای لعنت به ور باندې عد له عذابا عظیما، په لوی عذاب کې به گرفتاری دی. ولې داسې کوي؟ ملت خو د حکومت باندې آباده دی، دی موټه کلک نیولی دی چې ولاکې رانه واخلي. نور څونه ووایم؟ ډېر ووایم، هېڅ پیدا نه کوي. پروردګار دی تاسې خوشحاله لري دا زموږ آوازونه پیغامونه نشروي. خدای په امان، په الله مې سپارلی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
مغاغله ازادۍ رادیو نه اورې اتنیمې بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه درسي ساعت لرو چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي د لسم او ولسم او دولسم ټولګي زکونکو لپاره. خو اوس په مکلې لاندو خبرونه ده. د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري د دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي. ښاغلی اعظم تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې به له ایراني لوري سره د 1950 کال د قرارداد په اړه خبرې وکړي. د دغه قرارداد له مخې افغانستان باید د هرمند له سینه ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. ایران تازه ویلي چې د طالبانو حکومت باید دغه حقابه دوی ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. فاو پرونو ویل چې دوی بزګرو باندې اصلاح شوي تخمونه ویشلي وو چې له امله یې د غنمو صادرات یا د غنمو محصولات زیات شوي دي. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عملي کېدو سره به په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ ملي بودیجې ته راټول شي. دغه طرحه پرون د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله تصویب شوه. طالبانو په دې وروستیو کې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغه لوبې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبې ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. خوونکی به د جنیټیک تاریخي بسته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له خوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استولو یا لېږدولو او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت کې چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو ډېر څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا کچیر د دې قوانین موږ مراعات کو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کو یا ورتوالی او توپیرونه معلوم کو. دا معنی چې کچیر موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل و. دایره ولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو دغه په بخچه کې کړی و، دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. د هیڅ کله ژوندی و چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله، مګر کله چې دی مړ سو 40 کال وروسته نور پوهان راله د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جنټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جنټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه، جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنې وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته علیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، لکه چیرې موږ د باندې خاص ورته وګورو دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي، مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نه سل دلای، هغه ته جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دی، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان ا ډي ان ا، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي و، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمیر 23 جوړی دي یا 26 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ا جوړښت دی. ډي ان ا ډیر سره پیچل شوی دی، ورسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاتې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارنه وغه ایکس وای دي. اوس کنو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کښنه په منځ باندې راځي، مګر کچیر وای ورسي، هغه نارنه کښنه په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم وته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزاد فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. خون کې به د درس پورا تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتو سنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتو سنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي هغه د ځایي ترکیب یا فوتو سنتیز په نامه یادیږي. دې په بل عبارت داسې ویلی سو چې فوتو سنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندی چې د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ځایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ځایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ځایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ځایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. ډېر کچیر رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي. خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي. خو کچیر دغه عملیه کمه کچیر رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي. یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ځایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ځایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ځایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنی ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي. یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل څه دی؟ د لمر کوچنی ذره ده. په کچې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنگ هم دا کار کولای سي. هم سر څپه کولای سي دا کار وکړي هم بنفش رنگ کولای سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري. یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کیږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په ځایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په ځایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د ځایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د ځایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په ځایي ترکیب کې کارول کیږي. زی ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زی ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زی ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیاتې ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات د زیاتې ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بیلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیات ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیات ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیات ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل څه دي؟ راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځ ته راځي، چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځ ته نه راځي یا دغه څه منځ ته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غازونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي، چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکي راته مندول راو پیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر باس رامنځته کړي.
د اتلس سوه دوه ویشت کلونو څخه تر اتلس سوه څلوېښتم کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستن بندر ته لاړ او په اتلس سوه اووه څلوېښتم کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په اتلس سوه اووه څلوېښتم کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل د دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او بیا هم د هغه خپله مطالعې په اتلس سوه شپږ شپېتم کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو دپاره هېڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په اتلس سوه څلور اتیام کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په نولس سوه کال کې درې نبات پېژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې یې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپېژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. د مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې په همدغه دلیل مندل د خپلې تجربې لپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه، خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې تر څنګ د هغه بڼه، شکل، د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وي هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلوده، تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول، یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوی وکولی سي. څلورمه مسله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي، په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لنډې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې، د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. انلیل په خپل چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی، وایي چې ژوندي موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اول فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا وه چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د القاء عملیه صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای شي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخیری فرضیه دا وه چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د میسترتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته، چې د مندل لومړی قانون چی شو؟ وایي دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا آف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درانو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تا بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ می ہر سہارا پسروی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ